دوستانو وخت په افغانستان کې د ماسیګر شپږ بجې شوې. زه اجمالند او زما نور همکاران مو د ازادي راډیو په دې نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجله کې هرکلی کوو. په دې ماښامنۍ خبري مجله کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه لرو. پیل خبرونه کوو. نوریاس نوری د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ولسمشر لومړی مرستیال د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ له سقوط وروسته بیا د ولایت ته ولاړ. د غور چارواکي په دولتيار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخت جګړې خبر ورکوي. د روسي ولسمشر پاریس ته خپل سفر له خپل فرانسوي سیال سره د خبرو د اجنډا په سر د اختلافاتو له امله لغوه کړ. د خبرونو تفصیل. د فاریاب ولایت غورماچ ولسوالۍ له سقوط سره سم د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم بیا فاریاب ته ولاړ. د دوستم ویان بشیر احمد تاین ازادي راډیو ته د هغه د سفر په اړه وویل. غورماچ تېره شپه سقوط وکړل. پریکړه وشوه چې معاون صاحب فاریاب ته ولاړ شي، ځکه دا ولایت او دې ولایت او شمال ته طالبانو په دې وروستیو کې ډېر پام اړولی دی. د فاریاب د امنی قمندان ویان عبدالکریم یورش ویلی د غورماچ د ولسوالۍ ودانۍ نن سهار وختي تر سختو جګړو وروسته د طالبانو لاسته ولویده او امنیتي ځواکونه په نږدې یوې اډې کې ځای پر ځای شول. د ولسمشر لومړی مرستیال له دې وړاندې څو ځلې د فاریاب، جوزجان او سرپل د امنیتي وضعیت د ښه کولو په خاطر دغو ولایتونو ته تللی و چې د سفر لاسته راوړنې دومره نه محسوسېږي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي د کندوز ښار د دوهم او درېیم حوزې د تصفوي عملیاتو په نتیجه کې له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې دي. د کندوز د امنیت آمر محمد معصوم هاشمي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیمې د تېرې شپې د عملیاتو په نتیجه کې بیرته نیول شوې دي. د نوموړي په وینا د ښار په ځینو نورو برخو کې لا هم جګړه روانه ده. هغه د تلفاتو شمېر ونښود. په کندوز ښار کې د وروستیو جګړو له امله له 10,000 زیات کسان خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي او په جګړو کې راګیر کسان بشري عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د غور چارواکي په دولتيار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سخت جګړې خبر ورکوي. د غور د امنیت قمندانۍ د امنیت آمر ضیاءالدین ثاقب ازادي راډیو ته وویل طالبانو نن سهار له څو خواوو پر ولسوالۍ حمله وکړه چې لا هم جګړه روانه ده. په سیمه کې ازادي راډیو خبریال وایي په دغه جګړه کې دواړو لورو ته د اوښتو تلفاتو دقیق شمېر تر اوسه نه دی معلوم، خو چارواکي دغې ولسوالۍ ته د غور له مرکزه د نورو ځواکونو د وررسېدو خبره کوي. د هلمند والی وایي له کابل او کندهار څخه نوي ځواکونه مرکز لشکرګاه ته ورسېدلي او ډېر ژر به د دې ښار په څنډو کې تصفوي عملیات پیل کړي. د هلمند والی حیات الله حیات وویل په تېرو 24 ساعتونو کې د مرکز لشکرګاه او نادلي او ناوي ولسوالۍ په څنډو کې د هوایي او ځمکنیو بریدونو په نتیجه کې 15 وسلوال مخالفین وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي. چارواکو په دغو عملیاتو کې د 15 پولیسو د وژل کېدو او 4 نور ټپي کېدو خبره کړې ده. د هلمند مرکز او څنګلورې ولسوالۍ له 4 ورځو راهیسې د سختو نښتو شاهد دي. د رسنیو د بازار په نوم له رسنیو او خبریالانو د ملاتړ اداره وایي په تېره یوه اونۍ کې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي اته پېښې ثبت شوې دي. د دې بنسټ مشر حامد پویا نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د تاوتریخوالي دا پېښې په کابل، غور، تخار، زابل او غزنی ولایتونو کې شوې دي. هغه له حکومت او د رسنیو د همغږۍ له ګډې کمیټې غوښتنه وکړه چې د تاوتریخوالي دغو پېښو ته د رسیدګي وکړي او عاملین د عدلي او قضایي بنسټونو ته معرفي کړي. له دې وړاندې له ازادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې نه هم روان کال د خبریالانو لپاره له ستونزو ډک بلالیو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پاریس ته خپل سفر له ولسمشر فرانسوا اولاند سره د خبرو د اجنډا په سر د اختلافاتو له امله لغوه کړ. د کرملین ویان دیمتری پیسکوپ وویل پوتین د فرانسې ولسمشر ته په خبرو کې وویل چې هر کله دته مناسب وي دی به له پاریس څخه کتنه وکړي. پیسکوپ وویل موږ به دې ته منتظر شو چې مناسب وخت کله رارسېږي. له پاریس څخه د پوتین کتنه یوه ورځ وروسته له هغې لغوه کېږي چې اولاند د سوریې ځواکونه چې په حلب کې د روسیې له هوایي ملاتړ برخمن دي د جنګي جرمونو په ترسره کولو تورن کړي وو. اولاند غلاس ټینګار کړی و چې له پوتین سره به خبري یوازې د سوریې پر حالاتو متمرکز وي. یو نوی رپورټ چې د ملګرو ملتونو د احصایو پر اساس برابر شوی اټکل کوي چې په نړۍ کې به شاوخوا 200 میلیون نجونې له 13 کلنۍ مخکې په زور واده کولو ته اړ کړی شوي وي. دغه رپورټ چې د ماشومانو د ساتنې یا سیف د چلډرن ادارې د ماشومو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت نن خپور کړی وایي په هرو 2 ثانیو کې تر 45 کلونو کم عمره یوه نجلۍ په زور واده کولو ته اړ ایستل کېږي او ډېرې نورې نجونې یوازې د 10 کلونو په عمر په زور ودېږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې د ادارې د اټکل له مخې تر 2050 شپیتم کاله پورې به د هغو نجونو شمیر چې په کم عمر واده کولو ته اړ شوي شاوخوا 1,200,000,000 نجونو ته ورسیږي. له نجونو سره د چلند په اړه دغه سروې په 144 هیوادونو کې شوې ده. افغانستان په فهرست کې 121 ځای نیولی دی. ګاونډیانو وضعیت نسبتا ښه دی. پاکستان 83، ایران 71 او تاجکستان 50 ځای نیولی. له نجونو سره د تر ټولو ناوړه چلند سابقه د افریقا د صحرا په هیوادونو پورې تړلې ده. د ازبکستان سرپرست ولسمشر شوکت میرزایف د اساسي قانون د ورځې په ویاړ چې د دسمبر له 8 سره برابره ده د بندیانو د بخښنې وړاندیز کړی دی. د ازبکستان د پارلمان سنا جرګې ته وړاندې شوي دغه وړاندیز له مخې به ښځینه بندیانې هغه بندیان چې په کم عمر د ترسره کړو جنایتونو په خاطر زندانې شوي او هغه نارینه بندیان چې عمرونه یې له شپېتو اوښتي او هم بهرنیان او معلول بندیان خوشي شي. دا د ازبکستان د پخواني ولسمشر اسلام کریموف تر مړینې وروسته لومړی ځل دی چې دا هیواد بندیان بخښي. او د 2014 میلادي کال د سخاروف د جایزې لپاره چې د اروپایي پارلمان لخوا ورکول کیږي، د کریمیا د تاتاریانو مشر مصطفی جمیلیف، یزیدی فعالان نادیه مراد او لامیا عجیب بشار او ترکی خبریال کان دوندر وروستي کاندیدان غوره شوي دي. 22 کلن جمیلیف له هغې راهیسې چې د 2014 میلادي کال په لومړیو کې د کریمیا په ټاپو وزمې روسیې برید وکړه او هغې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، کریمیا ته په ننوتو بندیز لګول شوی دی. هغه چې د کریمیا د تاتاریانو د شورا مشر او د بشري حقونو یو مخکښ فعال د پخواني شوروي اتحاد په دوران کې څو ځلې زندانی شوی و. یزیدی دواړه فعالان نادیه مراد او لامیا عجی بشار په 2014 میلادي کال کې په عراق کې هغه وخت د اسلامي دولت ډلې یرغمل او وروسته یې مریتوب ته اړ کړی چې کله یې دغې سخت دریځې ډلې ونیو. دواړه وروسته په تیښته بریالی شو او اوس د ښځو او اقلیتونو د حقونو لپاره مبارزه کوي. ترکی خبریال کان دوندر چې پخوا د ترکیې د جمهوریت ورځپاڼې ایډیټور و هغه مهال ونیول شو چې ورځپاڼې یو راپور خپور کړی و چې پکې ویل شوي چې د ترکیې د استخباراتو ادارې په سوریه کې یاغیانو ته وسلې قاچاق کړي دي. د سخاروف د جایزې ګټونکي ته به 50,000 یورو ورکول کیږي.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. نوریاس نوری درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو .com کې هم وګورئ. افغان حکومت په ولایتونو کې د یو شمیر امنیتي چارواکو صلاحیتونه زیاتوي. په دې اړه نن د ولسمشر ویان هارون چخنسوري خبرې وکړلې.
اونا په اساس ارزیابیهای خاص و مشخص و شرایط خاص خود تصمیم بگیرن که بعضی از صلاحیتهای دیگر هم بر مسئولین امنیتی در ولایت واگذار کنند.
په موضوع به بشپړ ریپورت واورې. دا به هم واورې چې په هر 2 ثانیو کې وتر 15 کلونو کم عمر انجلۍ ودی کی. په افغانستان کې د کم عمر نجونو په وضعیت او د دوی په وړاندې په روانو زور زیاتیو هم یو ریپورت لرو. دا به هم واورئ چې زرګونه افغان ښځې رسمي قضایي سیستم ته لاسرسی نه لري او د صحرایي محکمو لخوا یې د مسلو پرېکړې کیږي. د افغانستان د مشرانو د جرګې د غړو له هغه څرګندونو مو هم خبرو چې وایي حکومت باید په ګمارنو کې نور له سیاسي معاملو لاس واخلي. دا سیمه او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د شوروي اتحاد پخانی مشر میخائیل ګورباچوف خبرداري ورکړی چې نړۍ د امریکا او روسیې د لانجو په خاطر یو خطرناک حالت ته رسیدلې. دا د ازادي راډیو ده. افغان حکومت په ولایتونو کې د یو شمیر امنیتي چارواکو واکونه او صلاحیتونه زیاتوي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان هارون چخنسوري وایي چې د دې اقدام له مخې به د امنیتي سکتور چارواکي په خاصو شرایطو کې خپل ځینې صلاحیتونه د ولایتونو مسؤلانو ته وسپاري. یوسف خان زدران له کابل له نور تفصیل سره.
د طرز العمل او کاري اصولو له مخې د ولایتونو امنیتي مسؤلین ځانګړي صلاحیتونه او مسؤلیتونه لري، خو اوس افغان حکومت پریکړه کړې چې په امنیتي بنسټونو کې د کارونو چټکتیا په خاطر په ولایتونو کې د امنیه قمندانانو په ګډون د امنیتي مسؤلینو صلاحیتونه ډېر کړي. ټاکل شوی چې له ارزونې وروسته د دفاع او کورنیو چارو وزیران او د ملي امنیت رئیس خپل ځینې صلاحیتونه په ولایتونو کې امنیتي مسؤلینو ته پرېږدي. د جمهور رئیس ویان هارون چخنسوري د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
در جلساتی که برگزار میشه، جلسات امنیتی،
په هغه امنیتی جلسو کې چې هر ورځ جوړیږي، پریکړه وشو چې د هیواد امنیتی او دفاعي بنسټونه چې د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونه او امنیت ریاست پکې شامل دي، د ځانګړو ارزونو او شرایطو وروسته خپل ځینې نور صلاحیتونه هم په ولایتونو کې مسؤلینو ته وسپاري، تر څو هغوی هم په خپلو پریکړو کې سرعت ولري او کارونه ژر تر سره کړای شي. دا په داسې حال کې ده چې د کندوز په ګډون د ځینو هغو ولایتونو چارواکي چې جګړه پکې روانه ده، ادعا کوي چې مخالفینو ته د ماتې او ځواب ورکولو لپاره ډیر وخت د لوړ پوړو چارواکو اوامرو ته انتظار باسي. د پوځي چارو کارپوهان وایي چې د ولایتونو امنیه قمندانان په خپل سر د عملیاتو د ترسره کېدو صلاحیتونه نه لري. د کورنیو چارو پخوانی وزیر مجتبی پتنګ په دې باور دی چې په ولایتونو کې امنیتي چارواکو ته د ځینو واکونو ورکول د دې سبب کېږي چې د وسلوالو مخالفینو حملو ته په وخت ځواب ورکړل شي. ښاغلی پتنګ په دې اړه وایي،
نسبت بازی که مرکز تحلیل ارزیابی میکنه وضعیت امنیتی
را ده پر ځای چې مرکز امنیتی وضعیت تحلیل او ارزیابی کړي، ولایت شکوالی سي چې هغه وارزوي چې دشمن په کوم ځای کې په کومه کچه دی او څرنګه عملیات باید ترسره سي، چې دا کار ښه تمامېږي. خو ځینې قطعات لکه سرحدي پولیس، عامه نظم، د چټک خبرګون قطعې ډېر وخت له مرکز هدایت اخلي. دا باید منسجم سي او د خپلو ولایتونو له امنیه قمندانانو هدایت واخلي چې دا کار به ډېر ګټور تمام سي.
خو په ورته وخت کې د ولایتونو امنیتي چارواکو په مدیریت کې د کمزورۍ اندېښنې هم شته. د کورنیو چارو پخوانی وزیر مجتبی پتنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
در سطوی پایین قمندان صاحبای که هستن
په ټیټ کچه قمندانان صلاحیتونه لري، خو ستونزه دا ده چې ځینې قمندانان صاحبان او چارواکي خپل صلاحیتونه نه پیژني. دا چې وایو چې په ولایتونو کې د مدیریت کمزوري موجوده ده او یا د کار کادرونه کم دي، له همدې ځای منشا اخلي. او څوک چې خپل واکونه ونه پیژني نو سخت ده.
د نظامي چارو کارپوهانو په باور د امنیه قمندانانو په ګډون د ولایتونو امنیتي مسؤلین د تدارکاتو او لوجستیک په برخه کې لږ صلاحیتونه لري چې ځینې یې ور ډیر شي، دا به د ځواکونو ترمنځ د فعالیت او سرعت د ډیرېدو سبب وګرځي. خو دوی وایي چې باید په دې برخه کې جدي څارنه هم موجوده وي تر څو خپل سریو ته زمینه مساعده نشي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په هر و ثانیو کې وتر 15 کلونو کم عمر نجلۍ ودی کی. دا هغه څېړنې نتیجه ده چې د ماشومانو د خوندیتوب موسسې ترسره کړي. دا راپور د کوچنیو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت نن خپور شوی. افغانستان هم د هغه هیوادونو په کتار کې یاد شوی چې د کوچنیو نجونو لومړني حقونه پکې تر ډیره له پامه غورځول شوي. د فریبا ظاهر څخه د دې رپورټ جزئیات اورو چې د څو افغان نجونو په غوږونو پیلېږي.
زه د دولسو کالو چې زه واده شوم، په ښه او بد نه پوهېدم. پلار مې مړ شو، بس مور مې ویلې چې زه کونډه ښځه یم، زه نور لور مې نه داسې نهشي. خدای نه خواسته سبا کوم مشکل راته جوړ شي، تربور زیات لرم، بس زه یې واده کړم. همدې ترون مسیح ته یې واده کړم. درې کاله مې بچي ونه کړله. عام وخلم ټکولم چې ته ولې بچي نه راوړې.
دولسو کالو چې پوهېد کړم، وبایلم چې څه واچول مې راځه تر سره چې په سم باندې داسې خاره یو ځدنی را باندې چرولې ما چې ته ځغ نه کوي یار څوک چې بدن مې چاته نه وي
لیلاله تړ کاری ته ورته از اوسې ویولې سپیکر سپیسر یو تړ کوټه ته ورته اوس تیارو کې ته پراته واله به بلانه وتل نه بلان ډوډې کوي
از دا چې ما نه کې ته غږی مونږ ته پوسم نه کوي زات.
دا د هغو نجونو بیلګه ده چې په افغانستان کې تر قانوني سند مخه واده سوي او له عواقبو څخه ځورېږي. دغه نجونې د کلتور او نورو ټولنیزو دودونو له کبله د کورنیو ملاتړ هم نه لري. یوه نجلۍ چې له همدې کبله د خپل نوم د ښودلو ډډه وکړه وویل،
پلار ورونو ته مې وویل، ورونو مې وویل پښتانه یو، مونږ شپې تېره وه، خیر دی، صبر خدای ته کوه، سرچو پر صبر خدای ته وکړه. پلار مې مړ دی، مور مې د ورونو بس کور ته وزي، مور مې زړه ده.
د میزان یتلی شلمه چې د اکتوبر لای ولسمې سره سم ده، د ملګرو ملتونو لخوا د کوچنیو انجونو د نړیوالې ورځ نومول سوی ده، څو په بیلابیلو ټولنو کې د انجونو د حقونو په برخه کې عامه پوهاوی لوړ سي. د همدې ورځې په مناسبت د ماشومانو د خوندیتوب مؤسسه یا سیف د چلډرن یو راپور خپور کړی چې پکې راغلي په هر اوو ثانیو کې یوه تر 15 کلونو کم عمر نجلۍ ودیږي. په دغه هیوادونو کې د افغانستان نوم هم شامل دی. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون وین رفیع الله بیدار په دغه هیواد کې د کوچنیو نجونو د ودولو له کبله اندېښنه ښودلې ده.
د جنګیانو په کیسه کې واده کول غیر شرعي طریقه باندې، په غیر قانوني طریقه باندې یو سم ډېر ارقام ښیي، او موږ په دې اړه باندې خپلې خواشینۍ او تشویشونه ښکاره کړي دي. او تفارشات مو دولت ته نړیوال ټولنې ته دیني علما ته نورو هغه کسانو چې په دغه کار کې کېدی شي مثبت رول ادا کړي چې د پوټیشن کې د واده
د ماشومانو د خوندیتوب مؤسسې یاسف د چلډرن په راپور کې پر افغانستان سربیره د یو شمېر نورو هیوادونو لکه یمن، هند، سومالیا، نایجیر، چاد او مالی نمونه یاد سوي دي چې په بیلابیلو برخو کې د کوچنیو انجونو حقونو ته پکې پام نه دی سوی. دا مؤسسه وایي چې تر قانوني سند مخه ودول نه یوازې انجونې له تعلیمي فرصتونو بې برخې کوي، بلکې په ماشومتوب کې د مړینې او یا نورو معیوبیتونو خطر هم ورسره ډېر دی. په راپور کې ناامنۍ، بېوزلي او کلتوري بحرانونه د دغه پدیدې اصلي دلایل بلل سوي دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق یا یونیسف دا مهال د کوچنیو واده سویو نجونو شمیر 200 میلیونه یادوي او اټکل کوي چې شاید دا شمیره تر 2010 کال پورې 950 میلیونه ته ورسیږي.
زما نوم عائشه ده. خدای دې په وطن کې سوله راولي. خدای دې دا جنگونه ورکړي.
زرګون افغان خزی رسمي قضایي سیستم ته لاسرسي نه لري او د سارایي محکمو لخوا یې د مسلو پریکړه کیږي. دا هغه څه دي چې په افغانستان کې نه یوازې د کموم رنجونو بلکې په مجموع کې د خزو د بشري حقونو وضعیت کړکیچن کړي. له ملالۍ بشیر څخه په دې اړه یو رپورټ اورو.
کله چې پر 13 کلنی فوزیه له کوره د تشتیدو او زنا تور پوریسو په پکتیا ولایت کې صحرایي محکمې دې ته د بند سزا ورکړه. دې ته وویل سول چې 13 میاشتې بند به تیروي، خو په زندان کې نه، بلکې د کلي د ملک په کور کې به پرته له معاوضې د مزدوري په توګه کار کوي او په بشپړه توګه به د ملک تر کنټرول لاندې وي. فوزیه رویټرز خبری آژانس ته د پکتیا ولایت په مرکز شارنه کې ویلي، هلته مې ژوند لکه د حیوان داسې و او لکه د مینځې په توګه یې ساتلم. دا د ملک د کور لبنده د یو څو مودې لپاره راخوشې سوې وه، ځکه چې ناروغه وه. فوزیه نه غوښتل له بیرې د ځان په اړه نور معلومات شریک کړي، خو د دې د کورنۍ غړي او نږدې خپلوان دا د فوزیه په نوم پیژني. فوزیه رویټرز خبري اژانس ته ویلي، خدای دې له هیڅ ښځې سره داسې نه کوي لکه له ما سره چې څه وړ چلند کېده. په پکتیا کې د ښځو لپاره زندانونه نسته او د افغانستان پر ډکو زندانونو د نړیوالو لخوا ډیر ځلې انتقادونه سوي دي، خو زرګونو افغاني ښځې رسمي قضایي سیستم ته لاسرسی نه لري او د صحرایي محکمو لخوا یې د مسئلو پریکړې کیږي. په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې له اهدافو یو د ښځو حقونه ژغورل و، چیرته چې سخت دریدو طالبانو ښوونځیو ته له تګه او له کاره د ښځو مخه نیوله. رویټرز خبري اژانس لیکلي چې د فوزیه قضیه ښیي چې له طالبانو له خلاصېدو وروسته بیا هم څومره ډېرې ښځې له خپلو انساني حقونو بې برخې دي. د بشري حقونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وروستي راپور له مخې چې په اپریل میاشت کې خپور سو، په لیرې پرتو سیمو کې رسمي قضایي سیستم نسته او د شخړو د حل یوازینۍ لاره د مشرانو جرګې او صحرایي محکمې دي. په افغانستان کې په رسمي زندانونو کې شاوخوا 850 ښځې چې له قتل نیولې تر مخدره موادو پورې پر تور بندې دي، خو په دې شمېر کې هغه ښځې نه دي شاملې چې په غیر رسمي زندانونو کې بندې دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې که څه هم په غیر رسمي زندانونو کې له ټولو ښځو سره بد چلند نه کیږي، خو د خپلو شکایتونو ثبتولو لپاره قضایي سیستم ته لاسرسی نه لري. د بشري حقونو مدافعین وایي قضایي سیستم ته د لاسرسی نه درلودو له کبله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي فرصتونه پراخ دي. په پکتیا کې د بشري حقونو فعال زلمی خروټ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې پر دغو ښځو له جنسي تیری څخه د تاوتریخوالي تر نورو ډولونو پورې ظلمونه کیږي او له سزا اورېدو وروسته د کلي ملک له تورنو ښځو سره د څښتن په توګه چلند کوي. فوزیه په ولایتي محکمه کې هم محاکمه سوې ده، خو بیا هم له 2015 کال راهیسې د کلي د مشر په باند کې ده او د هغه د کور کارونه ورکوي. فوزیه دانه کې ویلي چې د کلی د مشر په کور کې قربان دي جنسي تیری هم سوی دی، خو دا وایي چې یوازې ده او له خپلې کورنۍ سره هیڅ ډول اړیکې نسته. په تیرو 15 کلونو کې د نړیوالې ټولنې لخوا افغانستان ته له ورکول سویو مالي مرستو څخه لږ پکتیا ته رسېدلی او په دغه ولایت کې اوس هم حکومت له طالبانو سره په جګړه دی. په پکتیا ولایت کې یو قومي مشر خلیل زدران رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دی په خپل کور کې د ښځو زنداني کول هیڅ ستونزمن کار نه ګڼي او کله چې والی او د پولیسو مشر ورته ووایي چې په خپل کور کې محاکمه سوي ښځو ته ځای ورکړي، دی ورته ځای ورکوي. د ویلي چې دوهمه ښځه یو وخت د په کور کې زنداني وه او د هیڅ کله له ښځو سره بد چلند نه دی کړی.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي حکومت باید په ګمارنو کې نور له سیاسي معاملو لاس وانخلي. دوی د سې شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې په اکثره ولایتونو کې د نامنیو یو سبب هغه چارواکي دي چې د وړتیاو له مخې نه بلکې د اړیکو پر بنسټ ټاکل شوي. په دې اړه د ناچیې صافۍ راستولې رپورټ اورو.
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ناامنیو له ډېرېدو سره د مشرانو جرګې غړي پر حکومت انتقاد کوي چې په ګمارنو کې سیاسي معاملې په پام کې نیسي. د مشرانو جرګې د سې شنبې ورځې په عمومي غونډه کې سناتورانو ټینګار وکړ که چیرې په امنیتي ارګانونو کې تقرر د ټیمونو او 50-50 په اساس وي، د هیواد امنیتي وضعیت به لا کړکېچن شي. سناتور محمد آصف صدیقي په دې اړه وویل:
او د تا شاسي مداخله موسي زخرام چې هیڅ تر افغانستان کې امنیت نه کړي امنیت خراب دي.
په همدې حال کې یو بل سناتور جمعالدین ګیانوال هم ویل چې حکومت باید له سیاسي معاملو لاس واخلي او کار وړ کسانو ته وسپاري.
نور د سیاسي سازش نه او د دغه خښوالدۍ نه باید تیر شي. هغه کسان چې ملک ته وطن ته وفادار دي باید په دنده وګمارل شي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د هلمند او کندوز په ګډون د هیواد په ګڼ شمېر سیمو کې جګړو زور اخیستی. په همدې حال کې د مشرانو جرګې رئیس د سناتورانو له څرګندونو وروسته پر افغان حکومت غږ وکړ چې د روان امنیتي وضعیت ښه کېدو لپاره جدي ګامونه اوچت کړي. فضل هادي مسلم یار په دې اړه وویل:
حکومت هم دا چې څنګه زر کېدلی شي دغه وضعیت د ترمیم او اصلاح لپاره جدي او کوټلي ګامونه واخلي.
خو ولسمشر محمد اشرف غني د یکشنبې په ورځ په ټلویزیوني وینا کې په زغرده وویل چې په ډیرو ولایتونو کې امنیتي ستونزې د ناسمې رهبرۍ زیږنده ده. د ښاغلي غني په خبره اصلي ستونزه دا نه ده چې ګواکې امنیتي ځواکونه د وسله والو د مقابلې توان نه لري، بلکې د هغه په خبره په مهمو امنیتي پوستونو کې غیر مسلکي ګمارنو ستونزې پیدا کړي او په دې برخه کې اصلاحاتو ته اړتیا ده. له بلې خوا بیا افغان کارپو جنرال عتیق الله امرخیل وایي یو شمېر مافیایي کړیو د حکومت واکونه منحصر کړي او حکومت تر اوسه نه دی توانیدلی چې د دغو ډلو مخه ونیسي.
اول نه کوله رئیس جمهور دا کار کولای شي، نه عبدالله کولای شي، ځکه ټول د دې مافیا د دې اطراف را نیولای، د دې قدرتونه منحصر کړي دي. خو خبرې جدا ده، شعار جدا ده، ملت ته ولې وایي رئیس جمهور خپل دې اقدام وکړ؟
ښاغلی امرخیل وایي تر هغې به په افغانستان کې روان وضعیت سم نه شي چې د دې خبره په هیواد کې یوه واحده اداره رامنځته نه شي او د مکافاتو او مجازاتو سیستم په بشپړ ډول نوی عمل شوی.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د رسنیو او ژورنالستانو څخه د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي چې په وروستۍ اونۍ کې د ژورنالستانو په وړاندې د تاوتریخوالي اته پیښې رامنځته شوي. په موضوع د یوسف خان زدران راستولی رپورټ اورو.
په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو څخه د ملاتړ ټولنې په دغه هیواد کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښو په ډېرېدو اندېښنه څرګندوي. د رسنیو بازار په نوم د ټولنې مشر حامد پویا وایي چې د حکومت د ټولو ژمنو سره سره یوازې په تېره اونۍ کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي اته پیښې رامنځته شوي چې ډېری یې د دولتي چارواکو لخوا دي.
متاسفانه یک هفته گذشته بدترین شرایط
دی وایي. بدبختانه په تېره یوه اونۍ کې د خبریالانو، رسنیو او د بیان ازادۍ په وړاندې تر ټولو بدې پیښې شوې دي. د اتو په شاوخوا کې خبریالانو په وړاندې تاوتریخواله شوی چې په دې کې د مرګ، ګواښ، نیول، وهل، ډبول او د تښتونې پیښې شاملې دي. نوموړی وایي چې د خبریالانو په وړاندې دا پیښې په کابل، غور، تخار، زابل او غزنی ولایتونو کې رامنځته شوې دي. د رسنیو بازار په نوم بنسټ وایي چې که د تیر په څېر دا پیښې یو ځل بیا جدي ونه څېړل شي، په افغانستان کې به د رسنیو کار او رسنۍ ورو ورو د سقوط په لورې ولاړې شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د رسنیو څخه د ملاتړ بېلابېلو نورو ټولنو هم په افغانستان کې د خبریالانو پر ژوند اندېښنه ښودلي او ویلي دي چې په 2016 میلادي کال کې د نورو کلونو په پرتله د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی دوه چنده ډېر شوی دی. د کابل په یوه بله برخه کې بیا په همدې ورځ د افغانستان د ژورنالستانو شورا د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښو د غندلو تر څنګ د جګړو په سیمو کې د خبریالانو پر ژوند اندېښنه څرګنده کړه. د دې شورا مشر حفیظ الله بارکزي په دې اړه خبري غونډې ته وویل چې د جګړو له امله د خبریالانو ستونزې زیاتې شوې او باید حکومت یې لاسنیوی وکړي. دی وایي اوس بحث د ځاني او مالي زیانونه دی. په همدې ډول د بشري حقونو او دیني ارشاداتو له مخې رواني امنیت مطرح دی چې زموږ ژورنالستان چې د کورونو سره بې ځایه شوي، کورونه یې وران شوي او رسنۍ له ستونزو سره مخ شوي، څوک یې د زیانونو خساره ورکوي؟
جبران خساره کی میده.
افغان چارواکی وایي چې حکومت د خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب لپاره کار کوي او په دې اړه یې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې هم غږ اوچت کړی دی. له دې سره حکومت د رسنیو څخه د ملاتړ بنسټونو سره یو ځای مشترکه کمیټه جوړه کړي او د دې کمیټې مشر نجیب شریفي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د یو نوي طرزالعمل له مخې هڅه کیږي تر څو د رسنیو او خبریالانو خوندیتوب ته ګډې هڅې ډېرې شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. کابل ګارنیزون له کابل خاریانو او په تیره د محرم د میاشتې د درناوي کوونکو څخه وخت چې په دې ورځ دی د خار نظم مراعت کړي. ټاکل شوی ده چې د محرم الحرام د میاشتې لسمه د اهل تشیع او تسنن لخوا په تکی خانو جماعتونو او داسې نورو سپېڅلو ځایونو کې د غونډو په جوړولو سره په درنښت یاد شي. تفصیل یې په دې رپورټ کې چې خان محمد سیند جوړ کړي.
کابل ګارنیزیون د یوې ابلاغې په خپرولو سره له ټولو دیني عالمانو، کابل خاریانو او اهل تشیع او تسنن څخه غوښتي چې د محرم الحرام د لسمې ورځې د یاد په مراسمو کې د نظم په پام کې ونیسي. د محرم الحرام لسمه هر کال په ټول افغانستان کې پر مذهبي جذبو او د غونډو په جوړولو سره یادیږي او درناوی کیږي. د کابل ګارنیزون وایي څرنګه چې د هیواد اوسني امنیتي حالات د تیرو کلونو په نسبت ترینګلی دي، په کار ده چې د دې ورځې په درناوي کې له افراطي حرکتونو واټونو ته له راوتلو او لارو او سړکونو له بندولو څخه ډډه وشي. د کابل ګارنیزون قماندان جنرال ګلنبی احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه یو مذهبي سبقه لري د علماو نه مغوښتنه وه چې د نظم په ساتلو کې له موږ سره کومک وکړي او په محلاتو د تجمعو کې چې له مخکې نه تثبیت شوي دي یا په تکایاو کې دي، مثلا د موږ د اهل تشیع وروڼه هغه د ازادۍ مراسم په ځای کې د لاریونونو نه او د سړکونو د وتلو نه کوشش وشي چې یو څه لږ پوهېدو چې ما دا خبره ورته کړې وه چې شون تهدیدونه شته، خدای ناخواسته داسې نه چې په یو اعضا او یو تکلیف کې نور تکلیفونه جوړ کړو.
د محرم الحرام لسمه له یو شپېتم قمري کال راهیسې د نړۍ د ټولو مسلمانانو لخوا په درنښت د غونډو په جوړولو سره یادیږي. دا هغه ورځ ده چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم المسیح، حضرت امام حسین، د اسلام د وصول او سولې او د مسلمانانو ترمنځ د ورورګلوۍ څخه د دفاع په خاطر د دې ارزښتونو د دښمنانو لخوا د دعا او ملګرو سره وبجل شو. په دې ورځ غونډه جوړیږي، د قرآن ختمونه او خیراتونه کیږي، صدقې ورکول کیږي او دعاګانې کیږي. خو کله کله د دې ورځې د مراسمو پر مهال ځینې افراطي حرکتونه هم کیږي چې له امله یې واټونه بند، خلک له ستونزو سره مخ او امنیتي ګواښونه هم رامنځته کیږي. کابل خاریان هم هیله کوي چې د دې ورځې مراسم دې په احتیاط سره ترسره شي. د کابل خار یو بوسیدونکی نجیب الله آزادی راډیو ته وویل
دوی باید لارې بندې نه کړي، خلکو ته مزاحمت ونه کړي. دوی چې کوم والته کول کوي خپل ځان وایي، دا باید خپل وینه چې د کوم سربانه ځان وطن کې قرباني ورکړي. دوی باید خپل وینه خپل سربازان ته ورکړي. د اسلام نگانه باید دوی یو داسې کار وکړي چې ټول مسلمان ولس ورنه خوشحاله اوسېږي، نه چې خلکو مزاحمت وشي.
همدارنګه حکومت هم هیله کړې چې د دې ورځې مراسم دې په تکیه خانو او داسې نورو مذهبي ځایونو کې ترسره شي. افغان دینی عالمان وای په دې ورځ د وینو تویول، افراطي حرکتونه کول او لارو او کوڅو ته راوتل د اسلام له نظره جایز نه دي.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نوري د شوروي اتحاد پخوانی مشر میخایل ګورباچوف خبرداري ورکړه چې نړۍ د امریکا او روسیې د لانجو په خاطر یو خطرناک وضعیت ته رسیدلې ده. صفي الله ستانکزی په دې اړه د ازادۍ راډیو د ریپورت جزئیات وړاندې کوي.
د شوروي اتحاد د جمهوریتونو وروستنی مشر میخایل ګورباچوف په امریکا او روسیې غږ کړی چې د سوریې په سر لانجو یې نړۍ یوه خطرناکه حالت ته رسولې ده او باید ژر تر ژره دا وضعیت سم شي. ښاغلي ګورباچوف تېره ورځ د روسیې له دولتي رسنۍ ریا نوویستی یا RIA سره په خبرو کې ویلي چې د امریکا او روسیې ترمنځ د سوریې د جګړو په سر د خبرو درېدل یوه لویه تېروتنه ده او باید دا خبرې له سره پیل شي. ګورباچوف وروسته له هغه د دغه خطرناک حالت په اړه خبرداری ورکړی چې امریکا متحده ایالاتونو په سوریه کې د اوربند د ټینګښت په خاطر د روسیې لخوا د خبرو د مختوړلو هڅو ته منفي ځواب ورکړ. امریکا په روسیې تور پورې کړی چې په دغه هیواد کې د سږکال ولسمشرۍ انتخاباتو پر مهال د امریکا سیاسي اهداف هک کوي. روسیې د دغه منفي ځواب په غبرګون د اټومي همکاریو یو شمېر موافقې ځنډولي، په سوریه کې او له اروپا سره په پولو کې زیات پوځیان ځای پر ځای کړي، او همې د ناټو په یو قدمي کې په کلینینګراد کې د اټومي وسلو د لیک دواړ میزایلو سیستم فعال کړی. نه اتیا کلن ګورباچوف همدارس په آیسلند کې په یو جلا بیان کې ویلي چې د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ په وروستیو کلونو کې د اړیکو خړپړ کېدو له اټومي وسلو د یوې خالي نړۍ هیله هم له منځه وړې ده. ښاغلی ګورباچوف ویلي تر هغو چې اټومي وسلې وي د هغوی د کارونې خطر هم محسوس دی او باید دا وسلې په کامله توګه له منځه لاړې شي. ګورباچوف چې په 1990 میلادي کال کې د اټومي وسلو د خنثی کولو د هڅو په لړ کې د سولې نوبل جایزه هم ګټلې، ټینګار کړی چې د اټومي وسلو له منځه وړل، له تروریزم سره مبارزه او د طبیعي پیښو د ورانیو مخنیوی باید د ټولو لپاره لومړیتوب ووسی.
دا مجله پای ته رسو. بل نیم ساعت خبری مجله مصطفی صدیقی وړاندې کوي.
بله، تشکر از شما اجمل، اند مانده نباشید. سلام و به این مجله خبری خوش آمدید. ساعت 6:30 به وقت کابل است. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این نیم ساعت، تلاش ها برای بازپسگیری ولسوالی غرماچ فاریاب از نزد طالبان آغاز شده است. بیشتر در این مورد با شما خواهیم گفت. و همچنان میشنوید یک خبرنگار برجسته پاکستانی میگوید که پس از نوشتن یک مقاله از این کشور ممنوع الخروج شده است. با اینها بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما حال تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را اینجا از فرشتن نگاه میشنویم.
نخست سرخط چند خبر. همزمان با سقوط ولسوالی غرماچ، معاون اول رئیس جمهور افغانستان برای رهبری جنگ به فاریاب سفر کرد. در یک هفته گذشته 8 مورد خشونت در برابر خبرنگاران ثبت شده است و در میان تنش ها میان روسیه و غرب، ولادیمیر پوتین سفر خود به فرانسه را لغو کرد. سلام و شام شما بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز میکنیم. همزمان با سقوط ولسوالی غرماچ، معاون اول رئیس جمهور افغانستان برای رهبری جنگ به فاریاب سفر کرد. بشیر احمد تاینج، سخنگوی عبدالرشید دوستم بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
دیشب ولسوالی غرماچ سقوط کرد و فیصله میشد که معاون صاحب به دلیل عملیات یا توجه طالبان به فاریاب و شمال وجه سفر بکنن.
معاون اول رئیس جمهور افغانستان پیش از این نیز چندین بار برای رهبری جنگ به ولایت های جوزجان، فاریاب و سرپل سفر کرده است. جزئیات بیشتر در این مورد تا دقایق بعد. اعضای مشران جرگه افغانستان میگوید علت ناامنی ها در اکثر ولایات کشور گماشتن مقام های امنیتی بر اساس روابط است و ادامه آن پیامدهای ناگواری را به همراه خواهد داشت. فضل‌الدین مسلمیار، رئیس مشران جرگه، امروز در نشست عمومی از حکومت خواست تا برای بهبود وضعیت امنیتی کشور گام های استوار بردارد.
په حکومت هم حق داره چې څنګه زر خیدلی شي د دغې وضعیت د ترمیم او اصلاح لپاره جدي او کوټلي ګامونه واخلي ترڅو هم ولس مطمئن شي، هم سرباز مطمئن شي.
ریاست جمهوری افغانستان در پیوند به این اظهارات سناتوران تا کنون واکنش نشان نداده است، اما درست پیش رئیس جمهور اشرف غنی نیز گفته بود که علت ناامنی ها در برخی ولایات رهبری نادرست است. بازار رسانه های آزاد افغانستان میگوید در یک هفته گذشته 8 مورد خشونت در برابر خبرنگاران ثبت این نهاد شده. آمد پویا، مسئولین نهاد، امروز در نشست خبری گفت این آمار خشونت در برابر خبرنگاران از ولایات کابل، تخار، غور، زابل و غزنی جمع‌آوری شدند. لطکوب عبدالصبور سریر، مدیر مسئول روزنامه افغانستان تایمز، از تازه ترین این موارد است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور روسیه سفرش به فرانسه را به دلیل عدم توافق بر سر اجندای مذاکرات با فرانسه و هلند لغو کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین میگوید ولادیمیر پوتین در مکالمه با امتای فرانسوی خود گفت زمان به پاریس سفر خواهد کرد که به رئیس جمهور فرانسه مناسب باشد. رئیس جمهور روسیه یک روز پس از آن سفرش به فرانسه را لغو کرد که فرانسوا اولاند نیروهای سوریه را به ارتکاب جنایات جنگی در شهر حلب متهم کرد که حمایت هوایی روسیه را دارند. گفته می شود که فرانسوا اولاند در گفتگو با ولادیمیر پوتین تنها در مورد وضعیت در سوریه اصرار داشت. یک گزارش تازه با استفاده از آمار تخمین شده از سوی سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که حدود 700 میلیون دختر در سرتاسر جهان مجبور به ازدواج پیش از سن 18 سالند. گزارشی که امروز از سوی مؤسسه حمایت از اطفال یا Save the Children به مناسبت روز جهانی دختران نشر شد می‌گوید در هر 7 ثانیه یک دختر زیر 15 سال مجبور به ازدواج می شود. این گزارش که تحت عنوان تاخرین دختر نشر شده است می گوید ازدواج های زودنگام برای دختران آنها را از آموزش، پرورش و کار کردن محروم می کند. این گزارش کشورها را بر اساس رفتار آنها با دختران به 144 کشور رده بندی کرده است. در این لیست افغانستان در ردیف 121، پاکستان 88، ایران 70، آذربایجان 69، گرجستان 62، قرقیزستان 59 و تاجیکستان 57 قرار دارند. و خبر اخیر این که نامزدهای جایزه سخاروف برای سال 2016 میلادی که از سوی پارلمان اروپا داده می شود معرفی شدند. مصطفی جمیلوف رهبر تاتارهای کریمیا، نادیا مراد و لامیا حاجی بشار، فالان یزیدی و کان دوندار خبرنگار ترکی به مرحله نهایی نامزدان این جایزه رسیدند. مصطفی جمیلوف 72 ساله از 2014 میلادی به این سو پس از الحاق شبه جزیره کریمیا با روسیه اجازه ورود به آنجا را ندارد. فالان یزیدی، نادیا مراد و لامیا آجی بشار در 2014 میلادی از سوی جنگجویان دولت اسلامی اختطاف و تهدید به مرگ شدند، اما این دو فال موفق به فرار شدند. برای برنده جایزه سخاروف 50,000 یورو داده می شود. پایان سرویس خبری.
تشکر از فرشته نگاه و تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. حالا یک جا با شما این هم مرور سری بر مهمترین های ما. تلاش ها برای بازپسگیری ولسوالی قرماچ در پاریاب جریان دارد. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به تفصیل با شما خواهیم گفت. در جریان هستید که به اساس گزارش جدید در هر 7 ثانیه یک دختر در جهان پیش از سن 15 سالگی ازدواج میکند. در افغانستان وضعیت از چه قرار است؟ ما با سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفتگو کرده ایم.
آرشی و ازدواج کردن در سن غیر قانونی یکی از نگرانی های همیشگی ما بوده.
همچنان در مسائل منطقه میشنوید که یک خبرنگار برجسته پاکستانی میگوید که پس از نوشتن یک مقاله از این کشور ممنوع الخروج اعلان شده است. با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه میشوید. خب همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدید تلاش ها برای پس گرفتن ولسوالی قرماچ فاریاب از نزد طالبان آغاز شده است. قرماچ اوایل صبح به دست طالبان افتاد. بیایید برویم به فاریاب، جایی که رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی همین لحظه روی خط تلفن با ماست. رها صاحب سلام، تازه ترین معلومات در این مورد از چه قرار است؟
سلام خدمت شما و خدمت همه شنوندگان رادیو آزادی. همونطور که شما یادآور شدین امروز صبح امروز ساختمان ولسوالی قرماچ و ساختمان قماندانی امنیه که در یک محل موقعیت داره توسط طالبان تصرف شده و به گفته یک تن از افسران پلیس که در قرارگاه ولسوالی ایفای وظیفه می کرده امروز حوالی ساعت ده که باش تماس گرفتم گفتن که تمام نیروها از یک هفته بعد این سو مرکز ولسوالی مورد حملات تهاجمی طالبا قرار داشت و ما همه مهمات خود خلاص کردیم. بعدا امروز دیشب بالاخره صبح ما عقب نشینی کردیم و تمام نیروها بدون تلفات و خسارات خود به کمپ اردوی ملی که تقریبا در یک کیلومتری مرکز ولسوالی غرماش قرار داره، موقعیت داره، خدا در اونجا رساندن.
راست گفتمش عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان هم کابل را به قصد فاریاب ترک کرده. آیا رسیده؟
نه خیلی، تو هنوز معاون صاحب اول ریاست جمهوری در شهر میمنه مرکز فاریاب نرسیدن، اما آوازه ها بسیار گرم است که به خاطر تشویه یا بازپسگیری مرکز ساختمان ولسوالی غرماش و بعضی ولسوالی های دیگر فاریاب که تقریبا از یک ماه بعد این تو تحرکات طالبان بسیار به شدت ادامه داره به خاطر سرکوبی مخالفین اینا بیاین، اما تا هنوز نامدن و آمدنشان هم به صورت دقیق و مشخص از طرف مقامات گفته نشده که فردا میایه یا پس فردا میایه، هنوز آمدنش هم مشخص نیست.
خب این را دنبال خواهیم کرد. کوتا راست، اگر در مورد وضعیت مردم عادی در غرماچ به ما بگوین، آیا اطلاعی دارین؟
بله، ما طی تماس هایی که با اهالی و باشندگان غرماچ داشتیم، چون از این که مرکز ولسوالی در بازار ولسوالی و در بین منازل رهایشی مردم قرار داره و یک مشکل نیروهای امنیتی هم همیست که اینا میگن ما نمیتونیم از سلاح‌های ثقیله یا توپچی استفاده بکنیم، بنابراین امروز یک جلسه امنیتی هم گرفته شد و ما اوقدر آسیب ندیدن، صرف فقط نیروها عقب نشینی کردن، ساختمان اداره ها ساختن و طالبا بیرق سفید خود بالای ساختمان ولسوالی برافراشتن و دیگه به مردم هم تا هنوز کدام آسیبی نرسیده، منتها مردم بسیار آرزو دارند که صلح و امنیت آرامش در ولسوالیشان از طرف نیروهای امنیتی از طرف دولت تامین شود که تقریبا این از 3 سال بعد این سو اینا با مشکلات امنیتی دچار هستند و از همه پروژه از تطبیق پروژه های عمرانی محروم هستند و یک ولسوالی محروم و دوردست است.
تشکر از شما رحمت الله رها، خبرنگار رادیو آزادی از فاریاب گزارش میداد. تلاشا برای پس گرفتن ولسوالی غرماچ فاریاب از نزد طالبان آغاز شده، بیشتر در این مورد به شما خواهیم گفت. در جریان هستید که سازمان ملل متحد میگوید در نتیجه درگیری های اخیر در ولایت کندوز بیش از 33,000 تن مجبور به ترک خانه هایشون شدند. آنان عمدتا به طالقان و کابل و نیز مزار شریف پناه بردند. هزاران تن همین اکنون در مزار شریف هستند. ساعت پیش با منیر فرهاد سخنگوی سرپرست ولایت بلخ تلفنی گفتگو کردم، از او پرسیدم که با چی تعداد از مردم کندوز به مزار شریف آمدند.
اینجا شده هایی که از کندوز به مزار شریف آمده نزدیک به 6,000 نفر میشه که شامل 993 فامیل میشه و این ارقام است که دروازه های شهر مزار شریف و داخل دروازه آجی کمپ مزار شریف ثبت و راجستر شده.
جناب فرهاد، آیا این حاجی کمپ که گفتید گنجایش جا دادن این همه 6,000 بجا شده داخلی را داره؟
نه خیر، آجی کمپ ما 60 اتاق داره و 2 سالن کلان 1,000 نفری داره و قسمی که شما گفتین از گنجایش برداشت آجی کمپ ما نهایت بیشتر و زیاد است. اداره سرانیاشت ولایت بلخ 50 خیمه موقتی در صحن آجی کمپ حساب کردن و 50 خیمه دیگر هم به حالت ریزرف دارن.
آیا زنان و کودکان و مردان همگی یک جا هستند یا این که در مکانهای جداگانه برشان جا دادین؟
ما در سالون 2,000 نفری صرفا بچه های جوان و مردها را جا به جا ساختیم. خانم ها و اطفال خردسن همون 60 اتاق نشیمنده که فرش شده با توشک، بالش، تمپل و سایر نیازمندی هایی که در اتاق نیاز است برای خانم‌ها و اطفال در نظر گرفته شده. همچنان خیمه هایی که در وجه ما به اصطلاح افراز کردیم به شکل موقتی او را هم برای جوانا و مردها در نظر گرفتیم.
شما که رفتین از وضعیت این همه بیجا شده داخلی از نزدیک دیدن کردین، در چه وضع قرار دارن؟ میشه با ما تصویر بکنین؟
بله، قسمی که ما دیروز رفتیم اینا مصروف نان خوردن بود، کمیسیونی که در اونجا ایجاد شده بود هم از تجار و ادارات زیرفت و تیمهای رضاکار از جوانان برشان نان تپه شده و پخته شده برشان تقدیم میکردن در سالن 2000 نفری و شکل بسیار منظم نان میخوردن. اما اینا با مو یک لباس که در جان داشتن اکثرا با پای برهنه وارد شهر مزار شریف شده بودن، با خود هیچ لباس و هیچ بستری و هیچ امکانات با خود نیاوردن. با همون لباس و جانی که داشتن خودتانستن تا مزار شریف رسانند. وضعیت فعلا در مزار شریف به جا شده ها کاملا راضی هستند. تمام مسائل بهداشتی و غذایی، پوشاکه و همسال هم که نیازمندی های مبرم عاجل به جا شده ها را در برمی گرفت از طرف ادارات زیرت و تجار اصناف مختلف در شهر مزار شریف و مؤسسات خیریه کمک‌رسان در ولایت بلخ در نظر گرفته شده که زیر نظر کمیته های کاری و تیم های رضاکار برای تمام بجا شده ها یکسان توزیع و همکاری صورت میگیره، خدمات البته.
گفتگویی با منیر فرهاد، سخنگوی سرپرست ولایت بلخ. شما هم میتوانید چشم دیدهایتان را با ما در میان بگذارید با شماره 818 شرکت مخابراتی افغان بی سیم. لطفاً با ما پیام های کوتاه بفرستید یا اینکه زنگ بزنید و پیام های صوتی هم بگذارید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی 07084620 و 00420221 1241138.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر به شما میگوییم که یک خبرنگار برجسته پاکستانی میگوید که پس از نوشتن یک مقاله از این کشور ممنوع الخروج اعلان شده است. اما حال بشنویم که گارنیزیون کابل از پایتخت نشینان و عزاداران عاشورا خواسته تا نظم شهر را مراعات کنند. پیشتر از نورالله شایان، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
گارنیزون کابل با نشر اعلامیه از عالمان دین و اهل تشیع و تسنن می‌خواهد که در دهم ماه محرم نظم را در نظر داشته باشند. گارنیزون کابل در اعلامیه گفته است چنانچه وضعیت امنیتی نسبت به سالهای گذشته وخیم شده، نیاز است در این روز از حرکات افراطی و تجمعات بر سرکها خودداری شود. جنرال گلنبی احمدزی، قمندان گارنیزون کابل، در این مورد روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت:
این روز صبغه مذهبی دارد. از علما می خواهیم که در حفظ نظم با ما همکاری کنند و به جای تجمع در محلات که قبلا تثبیت شده در تکیه خانه ها بروند و از تجمع در سرک ها خودداری کنند، زیرا تهدیدات امنیتی وجود دارد.
از دهم ماه محرم از سال 61 هجری قمری در سراسر کشورهای اسلامی بزرگداشت می شود. دهم محرم الحرام برابر است با روز عاشورا. در این روز امام حسین نواسه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با 72 تن از یارانش به شهادت رسیده است. از این روز در افغانستان و کشورهای اسلامی با برگزاری مراسم خاص، دادن صدقه و رفتن به زیارتها بزرگداشت می شود. اما در سالهای اخیر عزاداران عاشورا بر سرکها می ریزند و به سینه زنی می پردازند. باشنده های کابل نیز می خواهند تا این مراسم با احتیاط برگزار شود. نجیب الله، یک تن از باشنده های شهر کابل، در این باره گفت:
باید یا خونی خود به ملت بده، به سربازای خود بده که از دی وطن خود قربانی می ته جان خود قربان میکنه. باید یا اینی تو کمک کنه نیکی برادر، یا تو مزاحمت کنه برای مردم.
حکومت نیز توقع دارد تا این مراسم در مساجد و تکیه خانه ها در فضای امن برگزار شود. عالمان دین نیز میگویند که ریختاندن خون در این روز حرکات افراطی و جمع شدن بر سرک ها از نظر اسلام جایز نیست.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
به اساس یک گزارش مؤسسه حفاظت از اطفال که به روز سه‌شنبه نشر شد، در هر 7 ثانیه یک دختر در جهان پیش از سن 15 سالگی ازدواج میکند. در گزارش آمده است که این دختران در کشورهای مختلف به شمول افغانستان، یمن، هند و سومالیا با مردان بزرگتر از خودشان مجبور به ازدواج میشوند. این گزارش به روز سه‌شنبه یعنی امروز همزمان به روز بین‌المللی اطفال دختر نشر شده است. ستاره فروغ جزئیات بیشتر در این مورد.
مؤسسه حفاظت از اطفال میگوید که هر ازدواج پیش از وقت نه تنها دختران را از تعلیم و فرصت‌ها محروم می‌سازد، بلکه خطر مرگ یا آسیب‌های هنگام ولادت را افزایش می‌دهد. هل تورنینگ اشمیت، رئیس اجرایوی مؤسسه حفاظت از اطفال یا سیو ده چلدرن، گفته است که ازدواج اطفال دختران را از بیشترین حقوق اساسی آموزش و انکشاف باز می‌دارد. به اساس گزارش، دخترانی که خیلی زود ازدواج میکنند نمیتوانند به مکتب بروند و احتمالاً بیشتر با خشونت داخلی، بدرفتاری و تجاوز جنسی روبرو میشوند. در گزارش آمده است که دختران پایین تر از 15 سالگی در کشورهای مختلف به شمول افغانستان، یمن، هند و سومالیا با مردان بزرگتر از خودشان مجبور به ازدواج میشوند. در همین حال یک زن افغان که در سن 12 سالگی ازدواج کرده است به رادیو آزادی گفت:
دوازده ساله بودم که ازدواج کردم، خوب و بد را نمی دانستم. مادرم گفت که من یک زن بیوه هستم و خدای نخواسته برایت کدام مشکل ایجاد نشود. سپس من را به نواسه کاکایم داد و ازدواج کردم.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نسبت به آنچه رقم بالای ازدواج های زیر سن در این کشور می خوند، بار دیگر نگرانیش را ابراز می کند. رفیع الله بیدار، سخنگوی این کمیسیون، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
آروسی و ازدواج کردن در سن غیر قانونی به شکل غیر شرعی یکی از نگرانی های همیشگی ما بوده. در سال گذشته کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک تحقیق انجام داد. برای ما معلوم شد که از 9 سالگی تا 15 سالگی طول دوره خطرناک از این لحاظ هستند که بیشترین تعداد ازدواج های متأسفانه غیر قانونی انجام میگیرد.
محققین میگویند که منازعه، فقر و بحران‌های بشری از فاکتورهای عمده‌ای‌اند که دختران را در معرض ازدواج‌های زیر سن قرار می‌دهد. سیو ده چلدرن سحر 14 ساله یک پناهنده سوریه را در لبنان مثال می‌آورد که با یک مرد 20 ساله ازدواج کرده است. این دختر که از ذکر نام اصلیش خودداری کرده، در آن زمان 13 سال داشته و 2 ماه می‌شود که حامل است. از سحر نقل شده که میگوید در روز عروسی تصور میکرد که این یک روز عالی خواهد بود، اما چنین نبود، بلکه سراسر بیچارگی و غمگینی بود. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال یا یونیسف تخمین میکند که میزان زنانی که در طفولیت ازدواج کرده اند اکنون به 700 میلیون تن میرسد و این رقم الی سال 2030 به حدود 950 میلیون نفر افزایش خواهد یافت.
از پیام های شما،
ازدواج های زیر سن مشکلات زیاده به وجود میاره. اولا خب باعث مرگ میری خود مادرها میشن و در قدم بعدی باعث تشکیل خانواده میشه که یعنی موفقیتشون اکثرا کم میباشن، مشکلات میباشن، چون وقت زیر سن میگیم یعنی به جوانی و بلوغ نرسیده، یعنی وقت مادر به سن بلوغ و جوانی نرسیده باشه، یعنی چطور میتونه که خودش طفل به دنیا بیاره و او رو تربیت کنه. بنان به نظر ما مشکل اجتماعی میتونه باشه، یعنی ازدواج زیر سن خودش یک مشکل اجتماعی است و باعث مشکلات زیاد میشه در اجتماع.
تشکر از پیام های شما. تا لحظات دیگر، یک خبرنگار برجسته پاکستانی میگوید که پس از نوشتن یک مقاله از این کشور ممنوع الخروج اعلان شده است. حالا از دیدار دوستانه فوتبال میان تیم های افغانستان و مالزیا به شما میگوییم. زکریا فاضل، یک محصل افغان در مالزیا که بازی را از نزدیک تماشا کرده، همین لحظه با ما روی خط تلفن است. جناب فاضل سلام، در مورد نتیجه بازی امروز میان افغانستان و مالزیا به ما بگویید.
با عرض سلام خدمت شما و تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر از اینکه
فرصت دادین تا با هموطنان عزیز خود هم صحبت شوم. جناب صدیقی صاحب، اونطور که شما گفتین امروز بازی فوتبال بیان تیم‌های افغانستان و مالزیا که همین اکنون جریان داره، در نیمه نخست خوشبختانه افغانستان توانست که بسیار به زودی به گل برسه، ولی در دقایق آخر نیمه اول متاسفانه افغانستان یک گل دریافت کرد که نتیجه یک مساوی و همین لازم در بازی در دقیقه 78 بازی جریان داره و هر دو تیم حملات خود انجام میدن که ببینیم نتیجه چی میشه.
یا با چی تعداد از تماشاچیان افغان این بازی را از نزدیک تماشا میکنن؟
بسیار جالب است، خوشبختانه که تمام فامیل هایی که در مالزیا، افغان هایی که در مالزیا زندگی میکنن و کسایی مخصوصا معسلانی که در مالزیا هستن، اکثریتشان تشریف آوردن در استادیوم و تقریبا تماشاچی های افغان میشه گفت که مساوی با تماشاچی های کشور مالزیا در استادیوم ورزشی هستن که خوشبخت در حدودی 400 الی 500 نفر در استادیوم ورزشی حضور دارن،
هم از زنان و مردان، درست؟
بله کسایی هستن که با خانواده خود تشریف آوردن و به خصوص محصلان دختر و پسری که از افغانستان در اینجا مصرف درس هستن، اونا همه در این بازی آمدن و بسیار با شوق علاقه تیم را تشویق میکنن.
و بسیار کوتاه اگر با ما بگوین که به نظر شما تا حال کدام تیم خوب درخشیده؟
واقعا تیم افغانستان فرصت‌های بسیار خوبی را داشتن و همونطور تیم مالزیا هم چند فرصتی را داشتن و فعلا خوشبختانه تیم ما دست بالاتری داره، امیدوار هستم که بتوانند به گل برسند. لحظات پیشتر در جریان نیمه اول ختم در تعطیلی من توانستم که با مصطفی ترینر تکنیکی تیم ملی افغانستان که در اونجا بودن صحبت بکنم، نظر از اونا رو هم خواستم بخوام فکر شما چی فکر میکنین. اونا گفتن اگر بازی به همین قسم ادامه پیدا کنه برد افغانستان انشاءالله بیشتر است.
تشکر از شما زکریا فاضل، یک محصل افغان در مالزیا بود که از بازی تیم‌های افغانستان و مالزیا، بازی فوتبال که همین لحظه جریان دارد، گزارش می‌داد. تشکر از شما و تشکر که رادیو آزادی را می‌شنوید. تا لحظات دیگر می‌پردازیم به موضوع مهم در مورد مسائل منطقه.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید. رادیو آزادی.
در این قسمت از مجله خبری بشنویم که یک خبرنگار برجسته پاکستانی میگوید که پس از نوشتن یک مقاله از این کشور ممنوع الخروج اعلان شده است. به گفته او مقالهش در مورد کشیدگی میان حکومت اردوی قدرتمند این کشور از سوی مقامات رد شده است. بیشتر در این مورد ستار فروغ مشتاقیم که امیل از در استدیو است.
تشکر از شما آقای صدیقی. سیریل المیدا، مقاله نویس و معاون محرر روزنامه انگلیسی زبان دان در پاکستان، اواخر روز دوشنبه در صفحه توییترش نوشت که از سفر به بیرون از این کشور منع شده است. یک سخنگوی وزارت داخلی پاکستان گفته است که او نمیتواند این موضوع را تایید کند. در مقاله المیدا که به روز پنجشنبه هفته گذشته نشر شد، از کشیدگی در جریان ملاقات امنیتی به سطح بالا میان مقامهای نظامی و ملکی خبر داده شده است. نویسنده مقاله به نقل از منابع مختلف گفته است که مقامهای ملکی حکومت از اردو خواستند تا هنگامی که برای گرفتاری اعضای گروه‌های شورشی ضد هند مانند جیش محمد و لشکر طیبه تلاش می‌شود، مداخله نکند. هند از دیر زمان اردوی پاکستان را متهم می‌کند که از این گروه‌ها حمایت می‌کند تا در منطقه کشمیر تحت اداره هند و جاهای دیگر دست به شورش بزنن. پاکستان این اتهام را رد می کند. به اساس یک خبرنامه دفتر نواز شریف صدر اعظم پاکستان، آقای شریف به روز دوشنبه با رحیل شریف لوی درستیز اردوی این کشور برای بحث روی محتوای این مقاله دیدار کرد.
بسیار تشکر از شما ستار فروغ و امین لحظه خبری که به دست ما رسید حاکی از آن است که عفو بین الملل از حکومت پاکستان خواسته که ممنوع الخروج بودن این خبرنگار رفع بکنه تا رسانه ها بتانن که به گونه آزادانه فعالیت بکنن. البته در این مورد بیشتر به شنونده ها مخاطبان ما خواهیم گفت. می رسیم به پایان این مجله خبری و همچنان برنامه های امروز از رادیو آزادی. از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما خدا حافظ. فردا بازم ساعت 7 چشم براه شما خواهیم بود و اکنون می توانید روی امین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوید.